په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی دی. دموده دی مجله ده سر موجود نور راپورونه هم لرو خو تر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دې هیواد کې د خزو په وړاندې د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي کچل وړه شوې ده. د چک د دفاع وزارت وی په 2000 میلادي کال د مارچ په میاش کې په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ساتلو ماموریت پای ته ورسی او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر په یو ناڅاپي سفر عراق ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې د افغانستان په اړه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په دې هیواد کې د خزو په وړاندې د تیر کال په پرتله 2.2% د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي سره له دې چې په دې برخه کې زیات کار شوی خو لا هم د افغانستان د خزو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون کمیشنر شبنم صالحي چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال د لومړۍ 2 میاشتو راپورې رسنیو سره شریکه وو ویل له خزو سره د ترسره شوي تاوتریخوالي لویه برخه د کورنیو لخوا ده.
سه کال په د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کې 2022 د تاوتریخوالي قضیه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په 2 میاشتو کې 2500 د تاوتریخوالو قضیې وختو د ښځو په وړاندې ثبت شوې او متاسفانه دا شمېرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 8.2% ډېره.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې 2 میاشتنی رپورټ کې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له خزو سره په فزیکي، لفظي او رواني، اقتصادي او جنسي ډول تاوتریخوالی کېږي چې ډېر دا تاوتریخوالی په لویو ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو کې متمرکز دی. په کاپیسا کې تیره شپه د یو من 14 لک تر لږ 3 کسان وژلي او 8 نور ټپیان کړي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 3 تن امنیتي ځواکونو سرتیري دي، نور ټوله مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوښتي. سرچینې همدارنګه په کاپیسا کې د چارواکو له قبله وایي چې دغه 14 په بوشکا کې د ځای پر ځای شو 14 موادو له کبله د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متناره وایي چې د دې هیواد سرتیری به په د باګرام هوایی اډې د ساتنې چارې په 2000 کال کې پای ته ورسی. د جرمني خبری آژانس د دې چکی چارواکي له قبله ویلي چې دا پریکړه په افغانستان کې د چک د ځواکونو د وسنی ماموریت له پای ته رسیدو سره سم عملي کیږي. دا چک جمهوریت وسنی پوځي ماموریت په افغانستان کې د 2000 کال په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. خغلی متنارو د جمعې په ورځ له خپل سرتیرو سره د افغانستان په افغانستان کې کتلې دي. چک دا محل په افغانستان کې 250 سرتیری لري او لشپک کلونو راهیسي د باګرام د هوایي اډې د ساتنې ماموریت پر مخ وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو ناڅافي سفر عراق ته رسیدلی. نوموړی په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې په سیمه کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده او د بغداد حکومت په عراق کې د پاسونونو د آرامولو هڅه کوي. دا اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي پینس ته عراق په لویدیځ کې د انبار ایالت ته رسیدلی چیرې چې په عین الاسد پوځي اډه کې امریکایي سرتیری ځای پر ځای دي. دا عراق ته د مایک پینس لومړنی رسمي سفر او تیر کال دې هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وروستي سفر وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې عراق ته ورځي. رویټرز خبري اژانس د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي په دفتر کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې نوموړی به د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري خو تر اوسه په رسمي توګه نه ده تایید شوی چې د عراق له صدر اعظم سره لیدنه به د مایک پینس د سفر په ایجنډا کې شامل وي. رسنۍ وایي یو چینایي جاسوس چې استرالیا ته تښتېدلی د دې هیواد د جاسوسۍ ضد ادارې ته یې هغه استخباراتي معلومات ورکړي چې پیکینګ څنګه په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې عملیات مخکې وړي. د شنبې په ورځ په خپرو شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دې کس همداراز په هانګ کانګ کې د چین لوړ پوړیو پوځي استخباراتي افسرانو هویت هم په ډاګه کړی. دا ناین په نوم د ورځپاڼو شبکې دا تښتېدلی چینایي وانګ ویلیم لی کیانګ بللی. د سیدنی مارنینګ هیرالډ په شمول څو نورو استرالیایي ورځپاڼو د رپورټونو له مخې وانګ ادعا کړې چې خپله شخصاً په هانګ کانګ، تایوان او استرالیا کې د نفوذ کولو او ګډوډۍ په عملیاتو کې ښکېلو. نوموړي همدارنګه په دې اړه هم جزئیات ورکړي چې چین څنګه یو شمېر ټاکلې کمپنۍ کنټرولوي څو خپل استخباراتي فعالیتونه تمویل کړي. دا پخوانی چینایي جاسوس اوس په سیدنی کې له خپلې کورنۍ، زوی او میرمنې سره د سیاحت په یوه ویزه اوسیږي. د سیاسي پناه غوښتنه یې کړې او ویلي که چیرې بیرته چین ته ستون شي اعدام به شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. اخوا د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په دې هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد وروستیو مظاهرو کې 100 تنه نیول شوي دي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیاست سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل
هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه سول افغانستان داشتن. هر دو طرف روی آتش بس به یک پیشرت اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردن و تمام هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترکاً کار میکنند.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون څرګندونې به هم واوري چې وایي د تیر کال پرتله 6 کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. د دې کمیسیون یو کمشنر شبنم صالحی
6 کال 2022 د تاوتریخوالی قضیه سبسوي. دا شمیره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 18.2% ډېره.
د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر اعلان کړي. که وخت نو راپورونه هم لرو. دا مجله مو تشپړ نیمه بچو ده. خوشو ته خبرونه د سرموزو ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څرګندونو په جواب کې ازادي راډیو ته وکړي چې ویلي دي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ښاغلی ټرمپ تازه له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یوې مرکې کې دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې په ارګ کې یو معتبر سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکرات د دواړو حکومتونو په مشورې سره مخته ځي. رحمت الله افغان راپور لري.
له طالبانو سره نوې موافقه د امریکا د ولسمشر تازه څرګندونې او د افغان حکومت خبرګون. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقې کار کوي. ډونالد ټرمپ په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون یې د نومبر په 22مه نیټه له فاکس نیوز تلویزیون سره کړې د دغو څرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې د سولې لپاره د کار ترڅنګ به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر هم راکموي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ښاغلي ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د ښاغلي ټرمپ ټینګار پر دې و چې د افغان حکومت ګډون په سوله او سولې محوریت د افغان حکومت په لاس کې د خبرو اصلي موارد و. دواړو لورو د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند یو شرط په توګه یاد کړ او خبرې پرې وکړې. ښاغلي صدیقی مشخص د موضوع په اړه څه ونه ویل، خو په هر کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکره د دواړو حکومتونو په مشوره سره مخ کیږي. د ښاغلي ټرمپ تر دې څرګندونو د مخه نوموړي د تېرې اونۍ د عقرب د میاشتې په 9 نیټه له خپل افغان سیال محمد اشرف غني سره متحد عربي اماراتو ته د سفر پر مهال ټلیفوني خبرې کړې وې. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ښاغلی صدیق صدیقی د دوغه ټلیفوني خبرو په اړه چې په خپلو تازه څرګندونو کې هم ورته اشاره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی ولسمشر ټرمپ ته د حکومت د سولې د افقري پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلی ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. طالبانو تر دې دمه د اوربان او د افغانستان له دولت سره د مستقیمو خبرو غوښتنه رد کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته پر استول سوي پیغام کې ویلي،
توافقنامه خو مکمل شوی ده، په نهو پړاوونو مذاکراتو په ترڅ کې دا مکمل شوله، بیا وروسته د تطبیق په میکانیزم باندې کار وسو. اوس که څه پاتې هغه کې یوازې دا ده چې لاسلیک سي، که امریکا د افغانستان د مسلې حل کول غواړي نو د دې توافقنامې لاسلیک کول به ورته پکار وي.
امریکایي چارواکو له طالبانو سره په قطر کې نه پړاو خبرې وکړې چې یوې هوکړې ته سره نږدې سوي وو، خو په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د هغې انتحاري حملې په غبرګون کې چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول دغه خبرې لغوه اعلان کړې. تیره اونۍ بیا درې لوړ پوړي طالب بندیان د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو سره چې د طالبانو له لوري برمته سوي وو تبادله شول چې دغه موضوع یو ځل بیا د سولې خبرې را تازه کړي. اوس به ولیدل سي چې بیا ځلې د سولې مذاکرات له کومه ځایه او کله پیلېږي او نتیجه به یې څه وي.
دوستانو د افغانستان د ولسمشي مانی څرګندونې خو مو واورېدلې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم په دې باور دی چې ښایي طالبان او امریکا د یو لړ نویو مسایلو ترڅنګ پخواني مذاکرات یو ځل بیا پیل کړي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته نن وویل چې په نویو خبرو کې ممکن د دواړو ډلو سربېره څارونکي او تضمینونکي پلاوي هم ګډون وکړي تر څو مذاکرات مثبتې پایلې ولري. له ښاغلي خادم سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
کله چې وایي چې په نوې موافقه باندې خبره کوو، په دې کې شک نشته دی چې هر څه له سره نه بدلیږي، په دې کې شک نشته چې نه پړاو خبرې له سره نه پیل کیږي. ولې دا حتمی ده چې هم د طالبانو رهبري او هم امریکا یو شمیر نور فرمولونه وکاري تر څو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي. د امریکا پایښت تر ډېره حده پورې تر یو مهاله پورې شاید په افغانستان کې تضمین شي. دوی چې د خپلو ګټو خبره کوي او یا هم د خپلو ملګرو د ګټو خبره کوي، هغه باید واضح شي، تعریف شي او بالاخره په افغانستان کې تضمین شي. نو دغه ټول مسایل یو بین وخت کې طالبان هم اوس ډېر محتاط دي او ډېر حساس دي او حقاق دي. هغوی دا فکر کوي چې که چېرته معامله وشي امریکایان یو دم له افغانستان ووځي، په افغانستان کې د یو تفرقې د ایجاد زمینه شته دی. نو ښه خبره دا ده چې دنیا هم د طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې اوږد مهال مرستې وکړي تر څو افغانستان پر خپلو پښو باندې ودرېږي او دوی به کله کله افغانستان ووځي.
آیا طالبان به اوس له امریکا سره دا ومني چې په نوې موافقې یا مذاکراتو باندې کار پیل کړي که پخوانی به شروع کړي؟
دواړه طرفونه شاید په دغه موافقه کې یو شمېر نورې مادې ور اضافه کړي، تلاش به وشي چې یو د بل هغه کمی چې دغه پوره کړي، هغه اړخونه چې په هغه کې یا امریکا او یا هم طالبان تیښته کولی شي او یا هم له خپلو وعدو په شا کېدلی شي، هغه تضمین کړی شي په مختلفو طریقو باندې. لکه څنګه چې ما پخوا ویلي دي چې د دغې پروسې درې پړاوه مهم مسایل: یو اجرا کوونکي دي د خبرو، یو تضمین کوونکي دي، یو ناظرین دي د سولې د معاملې. نو دوی په دازل په دغه معاهده کې یا په دغه معامله کې دغه طرفونو ته ځای ورکوي تر څو که طالبان په شا کېږي نو ناظرین او یا هم تضمین کوونکي به پر دوی باندې فشار راوړي، او همداسې که چېرته امریکا فرار کوي نو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به پر امریکا باندې فشار راوړي. نو لسره نه پیل کیږي، زه باور لرم همدا، مګر بعضې مادې به تغیر کیږي او بعضې نورې محتویات به تغیر کیږي.
یعنې افغان حکومت به دغه نوې خبرو کې ورنور شاملېږي؟
باور نه لرم، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د امریکا دریځ واضح دی. هغه وایي چې لومړۍ خبرې باید زموږ ترمنځ حل شي، ځکه دغه جګړه تقریبا دوبودي ده. یو د طالبانو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو جګړه ده، بل د طالبانو د امریکا جګړه ده. نو هغه مسلې چې پر واشنگتن پورې اړه لري یا په سپینه ماڼۍ پورې اړه لري، هغه په قصر پورې ده، د افغانستان په ارګ پورې اړه نه لري. نو بهتره خبره دا ده چې یو ځل د هغوی ترمنځ د مسلې حل شي، ولې دا تثبیت شي چې د هغه معاملین وروسته چې طالبان او امریکا به کوي، د افغانستان د حکومت او ملت سره به طالبان هم کینی او خبرې به کوي او نتیجه به ورکړي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وو.
آزادي رادیو لوونه ترو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر وګړو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سلاش اړ پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان ولسي جرګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله وویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځنډ به د هیواد سیاسي او اقتصادي وضع کاواکه کړي. بلخوا کمیسیون وایي چې له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې پیل کړي څو د وو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسې ته اجازه ورکړي چې ورسره به د رایو د پایلو اعلان ته لاره هواره سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو بیا بیا ځنډ او اوس یې د اعلان د کرنې ټینه مشخصولو بېلابېل غبرګونونه راپارولي. د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په آزاد بحث کې ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې باید ژر پایلې اعلان سي، خو یو شمیر نورو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کاوه. د دغې جرګې لومړي مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري یې کوله د انتخاباتو په کمیسیون غږ وکړ چې پایلې اعلان کړي. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. هر څوک چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بریالی اعلان کړ باید ټول سیاستوال قبول کړي،
نتیجه را قبول وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو دوه نیټې نقص کړي وي او تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې را روانه اونۍ یعنی همدا روانه اونۍ به لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو تازه دغه کمیسیون وایي چې تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه سوې. په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې روانه ده چې ممکن د نن ورځې تر پایه بیا له دغو څلور ولایتونو په دوو کې دغه بهیر بشپړ سي. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د همدغه ولایتونو په اړه باندې د اړوندو ټاکنیزو ټیکټونو له استازو سره همدا ډول په اړوندو ولایتونو کې د دوی د مسؤلینو سره پر خبرو باندې بوخت دی تر څو وتوانی ګوډوی تخینات ورکړو او دوی زمونږ په وړاندې نور مزایمتونه رامنځته نه کړي. او په دغه ولایتونو کې هم د مغ محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي، توریستي نه راي جدا شي او وتوانی ګوزر تر زره دی ولسمشر ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان
کړي. د افغانستان جمهوري ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول. مخکې تر دې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونو هم له دغه کمیسیون غوښتي و چې د پایلو اعلان نور ونه ځنډوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د خبرونه په لار کې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د ویزې د اخیستلو په اړه د خلکو ستونزو په اړه راپور واوري. خو دمګړی د بشري حقوقو په اړه راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تیر کال پرتله 8.2 سلنه د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي سره له دې چې په دې برخه کې زیات کار شوی، خو لا هم د افغان ښځو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د ښځو د حقوقو شمیر فعالان وایي چې دولت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره ځانګړي پلانونه ولري. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کال بل ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو شمیر زیاتیږي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل له 13 کلنو هڅو سره سره لا هم د افغان ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. خو اغلی اکبر د ترسره شویو کارونو یادونه هم کوي.
هرچند وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه هنوز بسیار نگران کننده است،
سره له دې چې په افغانستان کې د مهال د افغان میرمنو ژوند د اندېښنې وړ دی، خو باید وایم چې د بشري حقوقو او د ښځو د چارو بنسټونو د عامه پوهاوي په زیاتوالي، زده کړو، روغتي اسانتیا او عدالت ته د دوی د لاسرسي په برخه کې مهمه ونډه درلوده
او در بهبود د لاسرسي زنان به عدالت نقش داشته است.
د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د کال د لومړنۍ وو میاشتو راپور یې له رسنیو سره شریکو وویل له ښځو سره د ترسره شوی تاوتریخوالي لویه برخه د کورنۍ لخوا ده.
صح کال په د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کې 2002 پیته د تاوتریخوالي قضیه سبسوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په وو میاشتو کې 2015 شپږ درس د تاوتریخوالو قضیه وقت د خزو پوړاندې سب شوی او متاسفانه دا شمیرې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 8.2% ډېره.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې و میاشتنی راپور کې راغلی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له ښځو سره په فزیکي، لفظي او رواني، اقتصادي او جنسي ډول تاوتریخوالی کېږي، چې د دې تاوتریخوالي ډیری برخه په لویو ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، ننګرهار او نورو ښارونو کې ده. د عدالت کمیسیون په خبره له ښځو سره د شوي زور زیاتي عمده لاملونه د عامه پوهاوي نشتون، د بښنې فرهنګ موجودیت، ناوړه دودونه په لرې پرتو سیمو کې د حکومت د واک کمزورتیا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د زورواکو لاسوهنه بلل کېږي. د ښځو وژنې، وهل ډبول، په کم عمر کې ودول، تحقیرول یې او ورته نور موارد هغه څه دي چې تر دې وړاندې د بشر د حقونو خپلواک د کمیسیون لخوا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې یادې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین بیا وایي دولت باید د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د راکمېدو لپاره ځانګړي پلانونه او اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعاله صفیه صدیقي:
دا د حکومت مسؤلیت او مکلفیت چې باید دوی په وړاندې ځانګړي پولیس باید ولري، ځانګړي مخابراتي شبکې باید ولري، ښځو ته باید دا امکانات برابر شي چې خپل غږ په وخت تر یو ځای پورې ورسي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره زور زیاتی د دې لامل ګرځېدلی چې ښځې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کړي او یا هم په رواني ناروغۍ اخته شي. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو که موز موږ خبرونه تر سنۍ اوریدلې کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم تیر خبرونه تکرار واوري پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د خبرسیو راپور په خبرګون کې وایي چې په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هیڅ ډول داخلي یا خپلمنځي بریدونه نه دي سوي. د دغو وزارتونو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې هم د داخلي بریدونو د مخنیوي لپاره یو لړ طرزالعملونه رامنځته سوي چې په پیل کې دوه سره به یې موجود اندېښنې راکمې سي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي چې د 2019 کال په دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ډیر داخلي یا خپلمنځي بریدونه سوي دي. خاطر پر دې نور څه زیات راکوي.
د افغانستان د دفاع او کورنی چارو وزارتونه د سیګار د تازه خپور شوی راپور په خبرګون کې وایي له تیر یو کال راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د داخلي بریدونو کچه د پام وړ راکمه شوې ده. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د ملي اردو په لیکو کې د داخلي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې وې خو اوس راکمې شوې دي.
د نورو کلونو په پرتله د ملي اردو په لیکو کې د خودي حملو ګراف کم شوې او موږ د دې لپاره یو لړ طرزالعملونه رامنځته ست کړی چې لمخې به په دی اړه شتان دیخنې هم لمنځلاړ شي.
عملات خودی در میان نیروهای دفاعی امنیتی کاهش پیدا
کرد. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت هم د سیګار خبر شوی راپور ناسم او له حقیقت لري بولی. د دې وزارت بیان نصرت رحیم ازادي رادیو ته ویل په خاله د افغانستان د پولیس پولیسو کې د مخالف وسلوال نفوذي کسان وو چې دا شان پی خبره مسته کړي خو په خبره یې وسته اندېښنې لري شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په جون، جولای او اگست میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ډیر داخلي بریدونه ترسره شوې دي. سیګار په دې پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل پاړه څنې دی ویل خو د راپور په برخ کې ویل شوی چې داخلي بریدونه دو چنده زیات شوې دي. خو د سیګار د دې راپور پاړه د پوځي چارو پوهان څه نظر لري؟ پوځي کارپو امر الله امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان دفاعي ځواکونو د داخلي بریدونو پاړه د سیګار خبر کړی راپور حقیقت لري.
ته توجه نه ده سوي لا ته تر اوسه پورې مسلکي سوي نه دي، لا ته تر اوسه پورې پر اوبتې باندې ځای کېږي. په دې خاطر باندې چې دوی د مسلک لري دي دا حادثه ځي او دښمن له دې خلا نه ډېره غټه استفاده کوي. سیګار په دې ښه وخت کې ورکړی دغه راپور او سیګار دا اوله راپور هم نه ده، اوله به آخر راپور وي. هغوی ډېر په سیستماتیک شکل باندې دغه موضوع د خپلې څېړنې لاندې نیسي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش ادارې سیګار په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د داخلي بریدونو پړه راپور خپروي چې لدې وړاندې په هلمند، کندهار او یوش مینور ولایتونو کې دا شان په خرامست شوی وي چې په پایله کې افغان ځواکونو ته مرګوب لهم او وختوا. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
او د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي د پاکستان قونسلګری ورته په اسانه ویزې نه ورکوي او دوی د پولیسو له چلند څخه هم شکایت لري. روح الله نوري او نور جزئیات.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکي دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وایي دا یې څویم ځل دی چې د قونسلګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټوله شپه رڼا تېروي، خو نوبت ورته نه رسیږي. خلق وای د باران او یخنی شپې دوی پزان سبا کړی، خو چې سحر شي پولیسی په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطاولا خوګنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسولینو سره شریک کړي دي. خوګنی وایي د پاکستان قونسلګرۍ چارواکو ورسره د ویزو زیاتوالی او نورې ژمنې کړي.
هغه ټول سهولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتې دي، هم سهولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي د قانون په چوکاټ کې. متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي، د ویزو ورکړه خصوصي طور ته، د ویزو د ورکړې په شمېر کې زیاتوالی، دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
څه موده وړاندې کونړ ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي راغلی و. هلته یې د یادې ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته هم خلکو ویلي او په ننګرهار کې مې ویلي او مشخص د پولیس د برخورد خبره یې وکړه. زما ژمنه دا ده چې مونږ چې کابل ته ورسېدو، زمونږ د امنیتي بخش، داخلي بخشونو چې پولیس باندې کار کوي، د هغوی پلاوی به راځي، دا به دقیق وڅېړو.
ښاغلی اندرابي زیاته کړه ښه خبره خو دا ده چې د پاکستان د ویزو ورکړه د نورو هیوادونو په څیر شرکتونو ته وسپارل شي، چې خلک په اسانه او بې له وهلو ټکولو او سپکاوي ویزې ترلاسه کړي. د ننګرهار امنیتي مسولین وایي پولیس د خلکو د وهلو، ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري، خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي، پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسولین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې وروپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي. څو کاله کېږي چې په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو او د هغې مخې ته له ولاړو پولیسو د رشوت اخستلو او خلکو سره د بد سلوک په اړه شکایتونه کوي. څو ځله پولیس بدل رابدل شول، خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
عبدالقدیم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ارغنداب ولسوالۍ سړک دا څونه وخت کېږي چې دغه کوښښ شوی نه دی پاره دی، څو واره پیسې راوتلې دي، هغه څه وخوړل. زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوي او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زما نوم سراج جن د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس ولی دي چې دا ډېر ښه کار شوی دی. شتابدګیان ولا شوي دي، تبادله د امریکایانو سره کړې ده. دا به څوک دي ټولې تنګې ولار جوړه کړي، همکاري به وکړي د افغانانو دپاره، د افغانستان د ولس دپاره به یو همکاري جوړه شي، یو لار به برابره شي. او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې طالبانو تبادله وکړي چې طالبان وریله کړي یا ملي اردو یا بس دا کړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام،
ستاسی نظر.
دوستان مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و او د نن ورځې خبرونه مو راستر و اورېدلې. پښتو مجله مو هم دلته ختم سوه. درې مجله سم همکار ستار فروغ وړاندې کوي. فروغ صاحب شرف لري.